ده مشال ریو په یو بل غړی کې تاسو ته هرکلی وایو. په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړی کې زه منور شاس تاسو کوربه يم. نیک پیرزونه او سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې به درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. د کورنی بلکې نن خو کورنی نشته دی، نو د سیمه ییزو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واوري او په آخري برخه کې درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو راځئ چې اول د انیس اجمل نه د سات خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کې پاکستانی چارواکي وای په افغانستان کې سوله او ثبات د خبرو لاري پرته کې دی شي. افغان چارواکي وای د غورماچو لسواله د مرکز ته بیرته نیولو لپاره په پرونی جګړه کې 12 وسلوال وجل شوی دي او د ترکی ولسمشر وای کوردی ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د شام شمالي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. اوسته خبرونو تفصیل. په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای چې امریکا او پاکستان پر دې سلا شوي دي چې د افغانستان مسئلې حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. سرتاج عزیز دا خبرې تیر ورځ په امریکا کې د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیابه وه. وزیر اعظم الته له امریکایي چارواکو سره د ایټمي پروګرام، حقاني شبکې، امنیت، افغانستان، هند او دغسې په یو شمېر نورو چارو خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه
دغه بیا بل خبر دا و چې اوس پورې صرف سکیورټي خبرې کېدې او سټیډ اونې بس پته درم په افغانستان حواله سره موږ غواړو چې هلته کې امن راشي، موږ غواړو چې ډایلاګ وشي، موږ غواړو چې بارډر بهتر شي. دواړو طرف په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبر نه کلونو باندې روانه که څه گفتگو وشي او هغه باندې سیاسي حل راوځي نو هغه بهتر دی. نو که افغانستان ګورنمنټ غواړي نو موږ سټیډ کو دواړه
سرتاج عزیز سیاتوی که افغان حکومت غواړي نو د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات جوړولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې اواسنی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او لاغو کسانو سره به سوله کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرېنښوده نو پرسید به عملیاتو ته هم دوام ورکړي. هغه زیاته کړه
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند
حق افغانان چیز موږ شرایط اومنی او د افغانستان د خلکو تر لس کلونو زیاتو لا سراړونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه و نه کړي. موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو.
سید ظفر هاشمی دا خبرې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته او سرګندونو وروسته وکړې چې نوموړي د امریکا ته دورې پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولی چې په یو وخت کې وسلوال اوشني او هم یې د مذاکراتو میز ته راولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران تور لګوي په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرې سمودی راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه کله د شناختی کارډ او کله په بل نوم تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مشر او سینیټر سردار اعظم موسی خیل بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې له پښتنو سره داسې چلند بې ځایه او غلط دی او دا به په راتلونکي کې د کرکې یوه ډېره لویه ذریعه هم جوړېدای شي. افغان چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وشلی دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو نه یې یو اندازه وسلې هم ترلاسه کړې دي. د جګړن رضایی په وینا وسلوال طالبان د غورماچ د ولسوالۍ امنیتي قومندانۍ له ودانیو د غورماچ د بازار او د ستوګنې د کورونو خوا ته په شا شوي خو شاوخه یې سمکني ماینونه هم ځای پر ځای کړي چې ځکه افغان امنیتي سرتیری د ولسوالۍ د ودانۍ خوا ته ورو پرمختګ کوي. ښاغلي رضایی ډاډ څرګند کړ چې په نسبي وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. طالبانو شپږ ورځې مخکې د فریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ له یوې سختې جګړې وروسته له حکومتي ځواکونو ونیوله. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندز کې د بېپولو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي. د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي. نیټو په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرل جان کیمبل، امریکایي جنرل ویلیام هایکمن له دوه نورو جنرالانو سره ټاکلې چې هغه څېړنې روانې وساتي چې جنرل ریچرډ کیمپ پیل کړې وي. د نیټو له دفتره پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې د جنرال کیمبل له خولې ویل شوي دي، باید شفاف او رښتینی اوسو او د خپلې هرې تېروتنې په اړه باید حساب ورکړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیانو اورئ. ایرانی رسنۍ وایي د هوا د انقلاب ساتونکي ګارډ یا سپاه پاسداران انقلاب دوه نور غړي هم په شام کې وژل شوي دي. د فارس خبري ایجنس د رپورټ تر مخه مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوي د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او خالی په ورځ په جګړو کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نشاد پخانی ساتون کې وو. اور رسته خبردار چې ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دیبا کوردی ډلو ته اجازه ورنکړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونه د ترکی په جنوب ختیځ کې پرن په یو وینا کې وکړې. نوموړي د کوردانو لخوا پر رامنځته شوي یو خپلواک سیاسي تشکیل د تل ابیس ښار بدلول وغندل. تل ابیس د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې یا پیپلز پروټیکشن یونټ په نوم یوې کوردی ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیوه. ترکی له دې ډلې چې د کوردستان له کارګرانو ګوند سره اړیکې لري په ویاره کې ده. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سلور رزنی سفر نه په واپسې لندن ته رسیدلې ده. د امنیتی او خارجه چارو لپاره د نوموړي سلاکار سرتاج عزیز وایي امریکایي اندېښنو ته مثبت جواب ویلی دی.
موږ خدشات د هندوستان باره کې وو چې تاسو هغوی ته هتیار ورکوئ، امبیلنس زیاتوئ او هغوی هوسټیلیټي هم کوي، اسی فار وایلیشن روان دي، خبرې هم نه کوي. تاسو جاینټ سټیټمنټ وګورئ چې هغوی دا درې وړه خبرې زموږ منظور دي.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو سره به خبرې هم کوي او پر ضد به عملیات هم جاری وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي په سند او پنجاب صوبو کې د پښتنو د تنګولو لړۍ روانه ده.
دشتګردان علاقو په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان، د مزکی خامندان، تجاران، دکانداران، د یونیورسيټي والا بچان، د سکول ګرد په مخه خښ دي نشي.
د پښتونخوا او سیمه یو شمیر نور ریپورتونه به واوري او د روانه غړې په اخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې افغان ځوانان انټرنیټ او ټیکنالوژي د لارې د تشدد او سختدریزۍ مخنیوي کول غواړي.
راتلونکي نسل د دې تشدد په کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوي وشي، نو په دې حق له موږ غوښتل چې قومي کمپاین شروع کړو. هغه د سوشل میډیا کې عملاً په کلي ولس کې خبره شروع شوه.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼې ته چې ورشئ نو تاسو نور ډېر خوندور پروګرامونه، هفتوارې خبرونه، ویډیوګانې او ښکلي تصویرونه هم کتلی او اوریدلی لوستلی شئ. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم سلور رزنی دوره سر تر رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي دا کوي چې دغه دوره ډیره کامیابه ده. د چارواکو په خبره امریکایي چارواکو یې اندېښنو ته مثبت جواب ویل دی. دا چې د دې دورې د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کوم موضوعاتو خبرې وشوې، د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل یې شیبه وړاندې حال راکړه.
خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار د سرتاج عزیز هغه وویل چې کوم خبرې یا کوم دوره ونو هغه کامیاب و. دغه د پاکستان خارجه وزارت هم د دې خبرې بار بار د خبر پاڼې د لار تصدیق کړی دی چې دغه دوره کې پاکستان کوم اهداف په نظر کې نیولي وو او کومې خبرې غوښتل چې امریکا سره شریکې کړي، نو د هغې مثبتې نتیجې راغلي دي او خبرې اترې کامیابه او دوره کامیابه شوې ده. دغه رنګ د کارپوهان پوهان هر څوک ځنې کار پوهان داسې هم دي چې هغوی وایي چې دا دې دوره کې څه نیمګړتیا شته، خو زیاتره کار پوهان هم دې دورې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې دا ډېره کامیابه دوره او هغوی دا مثال ورکوي چې کله وزیر اعظم په دغه دوره روانېدو نو د هغې نه مخکې داسې ګنګوسې وي په پاکستان کې یا په بهر نړۍ کې چې ګنې د وزیر اعظم سره به د کم چې دلته کې په چمګاون کې د پاکستان کم حالات خرابېږي نو د هغې په حوالے سره، خاص کر افغانستان په حوالے سره، او پاکستان باندې فشار راځي، بیا چې کوم پاکستان سره جوهري وسله ده په هغې باندې به هم د کمولو دپاره په امریکا به په پاکستان فشار راولي، خو هغه خبرې پکې ونه شوې. البته چې کومې د پاکستان د وزیر اعظم د امریکایي صدر سره د غرنګ د نائب صدر سره د خارجه وزیر د دفاع وزیر او نورو چې کوم هلته کې مشرانو سره ملاقاتونه شوي دي نو په هغې کې په ښه ماحول کې خبرې شوي دي، لکه د امریکایي صدر سره د ملاقات وروسته چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده په هغې کې یو خو د پاکستان د طرفه چې کومې خبرې کېدې چې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه به ورکوي، د را د مداخلت ثبوتونه به ورکوي، په د کنټرول په پوله باندې چې کوم حالات خراب دي او کومه د ډزبندې د لوزنامې خلاف ورزي کېږي هغه خبرې به روجتې. نو په دغه ټولو باندې خبرې وشوې د امریکا د طرفه په دغه خبر پاڼه چې کومه جاري شوې هغې کې ویل شوي دي چې باید دا دواړه ډلې پاکستان او هندوستان کې او د دې مسلو د خبرو اترو د لار یو حل روبه سیده غرنګ د کشمیر د مسلې په حل باندې هم ټینګار شوی دی چې باید دا مسله هم حل شي. ورسره ورسره امریکا د پاکستان سره په توانای اقتصاد، دفاع، ساینس او ټیکنالوژي او د غرنګ نور ماحولیاتي بدلون کې د شانسانګو کې د مرستو چې کم دین او خپل هوټ سرګن کړی دی. بیا پاکستان هم ویلي دي چې کم د ضرب عذب کامیابې دي نو هغه وته بیان کړی د غرنګ د نېشنل اکشن پلان. بیا پاکستان دا هم وایي چې د داعش وجود چې کم دین او هغه په پاکستان کې نه پرېږدو. امریکا او پاکستان ژمنه وکړه چې په شریکه به د سیمې د امن لپاره د داعش د نه راتلو لپاره به ټول کار کوي. دلته د لشکر طیبه خلاف هم پاکستان خپل هوډ څرګند کړ چې کم ګوندونه یا کم خلک یا کمې ډلې هغه د ملګري ملتونو د قراردادونو د لاندې په هغې باندې پابندي ده نو دا د پاکستان ذمهوري ده چې په هغې باندې خلک وي که هغه ادارې که هغه تنظیمونه وي په هغې به بندیز لګوي د هغې خلاف به کاروایي کوي. بیا په دې کې د لشکر طیبه نوم هم راغی. نو دغه رنګ خبیا چې کوم سرتاج عزیز کمې خبرې وکړې چې کولیشن سپورټ فنډ کمې پیسې پاتې دي لس اتیا کروڑ ډالره هغه به هم امریکا پاکستان ته
بالکل
نو په ریاض باندې دې ته ښه دوره ویلې کېږي.
بالکل ریاض دغه د افغانستان د سولې او د امن په حواله باندې کمې خبرې چې دا غي کېږي نو سوې پاکستانی چارواکي چې په دغه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ څه خبرې اترې شوې؟
دغه کوم چې د افغانستان د امنیت خبره ده پاکستان بیا بیا هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د افغانستان چې کوم مذاکراتي عمل دی هغه د افغان حکومت او د افغان د خلکو د هغې په خوښه به کیږي. ورسره چې کله اوس چونکې دغه مذاکراتي عمل شروع شوی مو بیا په پاکستان کې د چین نه وروسته پاکستان کې هم د دې یو دور شوی او دویم دور بیا وځنډېدو نو پاکستان اوس هم وایي چې مونږ په دې کې د سهولتکار کردار ادا کولو ته تیار یو، خو خبره به افغانستان حکومت او افغان طالبان په خپل کې کله چې مونږ ته افغان حکومت وایي چې دواړه ډلې تیار دي او مذاکرات کول غواړي نو پاکستان تیار دی چې په دغه کې وکړي خپل کردار ادا کړي د سهولتکار. او ورسره ورسره د نړۍ نور ملکونه او چین او امریکا هغه هم په دې کې د مثبت کردار ادا کولو ته تیار دي او د دې ستایغه عمل ستاینه هم کړې ده.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل و چې امریکا ته د میانواز شریف د سلو ورځنۍ دورې غټ غټ ټکی یې موږ سره شریکول. د وزیر اعظم سره په دغه سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخیزې او مثبتې خبرې اترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د نواز شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې لري.
ډیر کامیاب دوره وه ولی چې دې کې ټول نه غټه خبره دا وه چې دوه کالو کې زموږ او د امریکې تعلقات چې بهتر شوي دي هغې کې مزید وسط اولو هغې کې مخکې اوچت نور اوچت کړو. د هغې کې ضروري خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم ڈاؤٹس دی جاگی تھا اگر منگا ایڈریس کو زموں گا چکم دیا اگر غائی ایڈریس کی دا دیکھ کامیابی دعویٰ چھے نیوکلر والا سرا کانی نیٹورک والا سرا اور لشکر طیبہ والا سرا دا دری خدشات ہو زموں گا خدشات ہندوستان بارک کی اچھتا سو اگر تھا ہتھیار ورک ہوئے امبیلنس جاتا ہوئے اور اگر ہوسٹیلیٹی کئی اسی فائر وائلیشن اور روان دے خبر ہم نے کئی تاسو جوائنٹ سٹیٹمنٹ کې وګورئ چې هغه دا درې وړ خبره زموږ منظور کې چې دا لاک پکار دی سیز فائر وایلیشن مانیٹرنگ پکار دی او مجموعی طور دا دې لحاظ سره بیا تعلقات کې چې یو خاص پیغام دا وړه چې اوس موږ ملٹی ڈائمینشنل ملٹی فیسیٹڈ ڈیوریبل تعلقات دا خو یاد شو دیکھ بیا بل خبر دا وایي چې اوس پورې صرف سیکورٹی خبرې کې دي او سٹیٹ انویسٹمنٹ پکار درم په افغانستان حوالہ سره زموږ کنورجنس آف ویوز دے چل سکے ڈائلگ پکار دے پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے
تاسو نه غواړئ چې پاکستان پر دی کې ډیر کمیټ کړل چې هغه کم
کمیټ سره یو خدای موږ پر تل جهاد دی هغه کدا سے خبر نشته چې موږ نه غواړو موږ غواړو چې حالت کې امن راشي موږ غواړو چې ډائلگ وشي موږ غواړو چې بارډر بهتر شي
صحیح دی کې تاسو پاکستان د امن د طالبان سره خبرو په حق لباندې دی څه وختل
دی دا وختل نه فیصلہ کو افغانستان لگوڑ دو خود دوڑو طرف پدی خبر ہمارے اتفاق ہوشو کہ جنگ سره دا خبر نه حل کی کلو نو مانے بروانے نو کسی گفتگو ہوشیو پاگے مانے سے سیاسی حل روزی نو آوا بہترے نو کہ افغانستان گورنمنٹ گواری نو مانگا فیسیلیٹیٹ کو دوڑا نو بس پدی مانے ہوشو چھے افغان اونڈ افغان ڈرون ڈائلاگ
پاکر نے پختنا تا سنن گڑائی چھے زکا دیر تنقید کمون کی خلق ہوئی چھے دا بدن واسری فرق پارا گرانی چھے دا ہر سا عملی کی پریکٹیکلی دا امپلیمنٹ کی زکا چھے دیر خبری دا پاوز دا سیکیورٹی پا خلقو پلا سکی وی او ہاغا
تا وقت سیکیورٹی لمنگا اختلافات نیشتا بلے چھے لمنگا چھے موجودہ صورتحال دا غدا سے دے اس لکا دہشت گردی مانے چھے مونگا کاروائی کرے دا گئے کہ سیاسی قوتوں ہم شامل ہو فوج ہم شامل ہو دیکھ دانو چھے مونگا کڑی دی آگی نہ دیکھے دغشان تو سپر چھے افغانستان میں اسے کاروائی شاہی کہ دوارا ہے وزیر شریف نو اس دا وقت دا خبر نہیں تھا چھے مونگا دا سے وعدے ہو کرے چھے وہ پورا کولی نشو انشاءاللہ ہوتا ہوں
دا وو د امنیتی او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز چې امریکا ته یې د نواز شریف د سفر په اړه د ډیوه ریډیو د همکار افتخار سون سره خبرې کولې.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به پوځي کارویان هم جاری ساتي. افغان چارواکي دا خبره د هغې نه پس کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات به په یو وخت ممکن نه وي. په اړه یې د اجمل تورمان دا رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازنی هدف په هیواد کې د ننه او بهر د یوې پایښتي او باعزت سولې راوستل دي او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوری ریاست د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلی دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووجدي او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وویل
او افغانهایی کې بخواهند شرایط ما را بپذیرند
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کړی دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دي. که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکو دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبری کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلق او غولونکی خبره ده
هیڅ کله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دی هغوی دې ووجل شي. منتها همیش دوه خبرې شوي دي، یا یې مذاکراتو ته واسوئ او یا دوی رخصت کوي د خپلې خاورې نه او ستاسو د خاورې نه. کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
مشال ریو تغوگی افغان چرواکی وای د پاکستانی طالبانو لخوا د افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان نوی خبره نه ده. د چارواکو په وینا د پخوا راهیسې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې خې پخې وي او یو بل سره همکاري کوي. د چارواکو په خبره دوی ځکه په پاکستان غږ کړی چې ترهګر د هیچا دوستان نه دي او په کار دي چې پر ضد یې بې توپیره مبارزه وشي. په دې حکله تفصیل د ناجیه ساپۍ ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بېلابېلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي، معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. طرحه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بېلابېلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنونکي اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوی وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوي اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملي شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوی چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان څېړونکي وایي کچېرې د دغه کار مخه ونه نیول شي، ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بلوچستان کې د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران تور لګوي چې له تیرې سمودې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې له پښتنو سره د زور زیاتی او تنګولو پیښې کیږي. دوی وایي کله د شناختی کارت په بانه او کله په بل نوم پښتانه بیا بیا تنګول کیږي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې ستونزه یې د پاکستان په سینټ کې هم پورته کړې ده. په دې حکله تفصیل د نیاز مساخیل رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پنجاب او سندھ صوبو کې پښتانه په لوی کچه تنګول کیږي.
دوی حکومتي اکشن پلان اعلان کړي چې موږ د دشرګردانو خلاف د حکومتي اکشن پلان راواخسته. دشرګردان علاقې په سندھ او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان، د مزکی خامندان، لاټیا او لسل کال ووسی، زمینداران، تجاران، دکانداران، ریوران، د مزدوری والا، سټوډنټان، د یونیورسټي والا بچان، د اسکول ګرد په مخه اخیستې نیسې چې بیا پیسې ورکړي شل دېر زر روپۍ، بیا نه دی غیر ملکي دی، بیا نه دی دهشتګرد دی، بیا نه دی بد سړی دی، شناخته کارډونه ورسره یي، هغه ځین پرې کړي دا رویا د پنجاب غو د سند حکومت انتهایي زیاتوب کوي.
عثمان کاکړ په دغه اړه زیاته کړه،
که دا ملک پاکستان دی، پښتون په ټول ملک کې د روزګار حق بلري، د تګ راتګ حق بلري، د جایداد اخیستل حق بلري، د سر عمر د تحفظ حق بلري، د شناختي کارډ حق بلري. دا انتهایي غلط عمل کوي مرکزی حکومت، څه دې نوټس نه اخلي، بیا خاص کر د پنجاب حکومت کې، او دا په پښتانه کې د پنجاب خلاف سخت نفرت روان دی، خشنه روانه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مصر او سینیټر سردار اعظم موسخیل په دغه اړه وویل،
دا سالات دوی ته جوړ شوي دي، داسې یو شکل اخیستی دی چې چیر اسلامي نه ته افغاني، نو د افغان په نامه باندې دوی د خلکو گرفتاریان کوي. نو دا افغان معنی ما خپل سینټ کې وویل، ما زه خپل افغان یم، افغان زموږ تاریخ دی، موږ ټول افغانان. موږ بیا په سینټ کې تیر کړه، دا حالات وي بیا به د نفرت یو ډېر لوی ذریعه جوړ شي، یو ډېر لوی خلیج جوړ شي په پاکستان کې.
سردار اعظم موسخیل زیاته کړه چې ستونزې د پاکستان او پنجاب تر لوړو واکدارانو رسولې ده.
دا کوم ګورنر جوړ شوی د فکر رجوانه صاحب دا له ما سره په سینټ کو، دا چې څه وخت په سینټ کې پرده دا زرې وسو، چیرمین سینټ دا زرې پر وکړي چې ته د پنجاب ګورنر جوړ شي، بیا نو په دې لار کې موږ پر دې باندې دوه کم تبریکی ویل، په تبریکی کې مورته ویل مال په دې منصب زه ډېر خوشحاله، او دا هیله ساتم چې په پنجاب کې کوم پښتانه دي دغو به ته خصوصا خیال ساتي. دا اند ریکارډ د پرسنټ د ما خپل ویلي.
یاد دې وي څو ورځې مخکې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پښتنو تاجرانو له سیمې د ایستلو له سرکاري امر وروسته په دې وروستیو ورځو کې په ملک کې له پښتنو سره د زیاتوب او تنګولو ستونزه بیا د خلکو پر خلو راپورته شوې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په دریاب کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي په دې اړه خبر کړي دي، بلخوا طالبانو دا رد کړي چې ګنې وسلوال یې د ترکمنستان خاورې ته وختي دي. په اړه یې نور حال د اجمل اند رپورټ کې اورو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجینر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل، د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یو ولسوالۍ سرحدي
انجینر احمد وایي خماب یو سرحدي ولسوالۍ ده چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نه کړي، سو وکولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤل سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل، د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال دامو په سیند کې هغه ټاپو ته وختي دي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بېلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته په شا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده، په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاورې ته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی ښودلې او لازم تدابیر نیولي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤول ویل، دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر نو تصمیم برای بگیرن که بیاین تسلیم شون، یک گزینه هست.
خغلی فیضی وایي که پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی، بل انتخاب یې د لمنځتللو ځکه دی چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا لوجستیکي سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی په حقیقت کې له یوې طبیعي محاصرې سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د یو طالب بیان له خولې وایي چې وسلوال یې له پولې غاړه نه دی اوښتي. نوموړي زیاته کړې ده، د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي، څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګېږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک په رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یوه غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وبالا وویل، د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
د اجمل اند ریپورت مو ورده د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې د رواني غړې نیمای تر رسیدلی په پښتونخوا کې د ورځې لسنیمې بجې شوې د انیس اجمل نه بعد خبرونه لنډې ځوابو
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې امریکا او پاکستان په دې صلاح شوي دي چې د افغانستان مسله په جګړې نه بلکې د خبرو له لارې هواریدای شي. سرتاج عزیز تېر ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیابه وه. افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه پرې نه خوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تیرې سیمو د جاسي د پنجاب او نورو صوبو په مختلفو سیمو کې پښتانه کله د شناختي کارډ او کله په بله خبره تنګول کیږي. افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانه عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رسایی پر مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو یو اندازه وسلې هم ترلاسه کړې دي. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو پر روغتون د بیمارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندانې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. نیټو دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. ایرانی رسنیو وایي د دې هوا د انقلاب ساتونکي ګارډ دوه نور غړین په شام کې وژل شوي دي. فارس خبري ایجنسی رپورټ ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جمعې او خالی په ورځو په جګړه کې وژل شوي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. نوموړي دا خبرې پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې کړې دي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په پښتونخوا کې او داراس په پاکستان کې د نهم او لسم محرم الحرام د منځلو په موخه دوه ورځې داغې نه پس بیا اخبارونه نه راغلي چټي وا د دغه وجه نه تاسو ته د کورونو مطبوعاتو نه سن لرو. البته ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته دی نیشن ورځپاڼې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د کردار او د دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې صحافت او خبریالانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي له بدمرغه د طالبانو جنګیالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوڅي یا پراکسي جګړې سره نیخ په نیغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات اترهګره د یوې نوې لړۍ پیلېدو په لړ کې یو رښتینی ګواښ په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي جګړه یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغېستې بلکې د دې له وجې تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو اولس ته هم زیان رسیږي. روسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپلو پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي نو معنا یې دا ده چې پاکستان غواړي هم دغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي پاکستان پخوا هم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس به ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګوندیزه غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دا هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگټن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي بلکې د نوو او تازه فکرونو سره نیخ په نیغه کابل ته تللی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یوه خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره یې په لسی حکومت د امنیتي ادارو د غیس په اړه څېړنې پیل کړې. دغه خبریاله وایي چې د سیړنو پر مهال یې ځینې کسانو جاسوسي کوله چې وروسته ورته د یو وزیر لاړخه وویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه خودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او د هغې په جلاوطنۍ نظر ساتي. د یادې ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 55 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي. خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دی په خپلو همکارانو کې لسګونه هغو ښځینه خبریالانو سره خبرې کړي دي چې له بېځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو ښځینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سختدریزه ډلو د ښې لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې ښځینه خبریالانې بیا د پولیسو او د مافیا ډلو له وجې هم د بېځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې ښځینه خبریالانې د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې ښځینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو وارې یوې ښځینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دا ستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضحه هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د امنیتي مسلو او د بهرنو چارو د پالیسۍ واک د پوز سره دی. یوازې پوز دا فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات ښه کړي او په کومو مسلو خبرې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې د فرخنده صد نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم جمهوري حکومت ته خو داسې معلومیږي چې اصل واک اختیار د پوز په لاس کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې تیرو ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د سیمې د امنیت په اړه یې هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي. خو بلخوا که وکتل شي نو د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور پوځي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دورې کوي. جنرال راحیل شریف وروسته لاړو او په روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. د دې ټایمز لیکي پوښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي څوک جوړوي، دا د پوز په لاس کې ده او کنا د ولسي حکومت تر کنټرول لاندې، او ولې پوځي مشران د نورو هیوادونو دورې کوي. ورځپاڼه لیکي په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه ویل کیږي په دغه هیواد کې باید د پوز رول ډیر مهم وي. دویم په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وایي کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړی ورځې نه په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو کې دا ښودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده، هند د پاکستان دښمن هیواد دی، او کله هم څه کېدای شي نو باید په دې اړه د پوز رول له پامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسي جمهوري حکومت غیر مناسبې فیصلې کړې دي او د دې جوګه نه دی چې د هیواد امنیت فیصلې وکړي، نو ځکه پوز دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتي. په پاکستان کې بیا د ځینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره ښه تعلقات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي. خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نه خپلوي. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروستو پوځي او استخباراتي مشرانو دورې دا ښکاره کوي چې یوازې د پاکستان پوز د دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واک لري.
هلته د خیبر ایجنسی لیکوال او سیړنکار اسلام تاثیر افریدی د امیر حمزه شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه د پیښور یونیورسټۍ د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړه. نوموړی وایي امیر حمزه شینواری په خپلو لیکنو کې انسانیت ته په هر څه اولیت ورکړی او ټوله شاعري د انسانیت سره د مینې درس ورکوي. په دې حکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ را لېږلی چې تاسو اورېدو ته را بولم.
په خیبر ایجنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی، د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری، د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسټۍ نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیر ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کل به ترې ډېره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یوه ښه اضافه ده، یقینا چې دې مکالې سره وي یو خو دا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دا خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
لکه د حمزه بابا د فلسفې نه چور چې کوم دی، دا مینه او محبت دی. دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوې ده د هفتواری خبرونې د سولې په لور. د نن خبرونه کې د مدني ټولنې د غړو او رضاکارو د سولې زو هڅو او مبارزو په اړه تفصیل اوري. دا خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي. د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځ یې له مشال ریډیو اوریدلی شئ.
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننۍ سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي. زه بشیر غواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګره پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وای د هر څه د خپل احساس لمخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نه دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې والا مونږ خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی. بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده، خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نشي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نشي چې کار وکړي. من هېڅ د ټولنې د وګړي ده شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره دا انځورګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا دغه سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. نو دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او هغه خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریک کړي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د حمد الله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کولو. حمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شینو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګجګړې سپانګې او څه زموږ خپله د کلتوري یونې نیمګړتیاوې دي پکې روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتو چې یو قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک سوشل میډیا کې عملاً په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته تل موږ چې لږ د خار نه کړو بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېده.
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغه په خپل هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. دا هغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچی ولیدې او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا و. نو کله چې ما واړو دې نو غوډو دې ټول او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمی والا د غبي اغستو کم کانسپټ چې جوړ شو او اتي هغه حواله سره وای بس یو پروګرام شنزان لکه و سکول کې او هغه کلونی کې به یو سکول یاد کې. کله چې موږ دا هر څه ولې دنو ز پخپل هغه سامان می دا وړو نم را و سولارم بازار کې مو کتل نو دا کله هم خو زبردست دغه خرڅې بو فلنکی هم پیلنه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو. نو دی باندې بیا 2011 په اینڈ کې موږ دا کمپین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدل دي چې په هغه کې طالبان باقاعده توپچې باقاعده راکټ لانچر یې یوز کړی دي، داسې آرمی هم یوز کړی دي. نو زمونږ وړو ذهن چې دی الریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمد الله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو، تیر د سولې سیسو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه ده په پښتنو کې ځنې بد دودونه د کلاشنکوف کلچر د سیدیانی فلمونو چې جوړیږي خاص کر په د پښتون فاطمه خبر کې موږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړاندې لپاره یو عمدي غونډې کار روان دی. د دې تر څنګ بېشکه په ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې رلوي شوي دي. نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په پښتونخوا کې چې کله موږ ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هغلته
نصاب کې مونږ ته د ټوپک او ټوپک جهاز او په ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مونږ ته ویل کېدلې تر څو مونږ په دغې کلتور سره اشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله میلیونه لري. داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان پې خوږوي یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نور هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ایښي او تختۍ یې وژني یا یې بچي تختۍ، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دوی بچو ته د دغې شي سوچ ورکړي. دا څوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار کې ډېر رغنده رول دی چې هغې به خپل اولاد د نږدې نه وساري. لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېنوي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولهییز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده، یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وو سوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو په اړه خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو خبرې چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې داسې مختلف ایشوز راځي. هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري ځکه شي چې سوسایټي بیا ایوالو کېږي. خو دا سیزونه په کې نه وي نو بیا سوال د څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتي او ګنډ کې څښا شي، دغسې سوسایټي هم څښا شي، هغې کې مختلف څښا پریکټسز شروع شي، سو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای
مدني ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی، د هغه لپاره د فریم ورکس د هغه لپاره یو ډانچه جوړول، او هغه ډانچه د هغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلک دي یا منتخب اداري دي هغه په دې قائل کول چې هغه ډانچه د خپل پالیسیو سره جوړ کی. یو خدای خبره دویمه خبره دا ده د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی دا غی علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغه تجزیه او تحلیل کی وغه نیو نتیجه رو باسي، او هغه نتیجه دا سنوي کې نه یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلک یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بلبل نتیجه ترسی بیا دی دریم بل نتیجه ترسی بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپلو کې مکالمه او ډایالوګ کوي، او هغه ډایالوګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایل کوي چې دا د خپلې پالیسو یې سره جوړ کړي.
دا سال کې چې د پښتنو په خاوره کې لته روڅلوي ختکلنو راسي جګړې روان دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسو کې خپل مشکلات ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندنوای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې سره چې وی چې کوم کامیابی هغه یو وخت وري او هغه خپل یو وخت یو پیا بلکې چې کار ضرور شي تر نه بیا بدر باندې هغه مسلی دوباره راځي. هغې کې جنگ کی خو ضرورت کتلی کېږي،
لاجک نه کتل کیږي ته وایي چې بس دټی کیمبل وو دټی کیمه په جنگ باندې خبر راځي دین چې بتا سګوري طالب تا سره په خار کې دیږي ګرځي چې هغه په سور باندې خپل خبره منل کوړي خلکو ته ټوپک لاس تکړه وي نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو بسونو کې غزا یې نشته مجبورې نه مني تو خلکو ټول کې کوزای اخلي مزاغه دا قران نه لاره دا
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خواته نږدې په هر کور کې ټوپک شته دی. د رواني ترهګرۍ او جنگونو له وجې هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب ځواب لري.
یو مسئلے حل نشی کی دی او کلم د مسئلے حل نه دی شوی کومنګ وګورو ټوټه پک مسائل نورم کړکی چا د تختې ته وړي دي مدني فعالیت په تاسو انسان لر کې سو مخ کی زه یو خارجي سفر می درلود نو هلته دولت غوښتل چې د ځینی یو قبیله او داغي په سیمه کې شاري هغه یو مقدس ځای او هلته یو نظامی بیس جوړول نو دې خلکو هغه خپل کوشش هم کوي دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوي حقوق تر هم کوي خود دې هغه د مظاهره اظهار چې ول تر راتلل او هغه نظامی موټر مخې ته په چوکۍ ناست او خپل پیغامونه به مخې ته لیکلی او نه چاورانه ول کول نه په چاټو پکړه خسته نظامی نو باغه ډېر په طریقې سره یو خاطه کول خپل غږی پورته کوي او فشار جوړو چې نړیوال په داخلي کې دولت ټول په دې کوي چې خپل کم کار چروان دي دا غلط دی لبدمرغه په افغانستان کې لکه تاسو یو ته اشاره وکړئ چې دلته د جنگ مسله د سي کلتوري باندې خلک کړي چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او د سوچ موجود دي نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق مختنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي که سرک تم راوتلی نو باید یو چا کور روان شي چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دی چې باید موږ دلته د کلتور عام کو چې د اظهار طریقې نو وختونه وکړو که تاسو فکر یې په بامیانو کې ځنه ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا وختونه کې دا و چې سرکونه په اخی کې نور کې سرکونه غي د خاطه سرک باندې دا کړی وي ګلمال کړی وي اخر کړی او سرک دا ډیر سسته او پرم نه پیغام دی یو یو دولت او غاړو نه ادارو ته نو خلک وايي خاص کر تمہیں افغانان ته دی مسله پیښه
او هم دې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ.
خیر میں دہمت نہ
مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہی متنا مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں دلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں دلوے دلے پاسے دلے